ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د راروانو څلورو کلونو لپاره د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د دې هیواد 10,000 پوځیان روزي. سلیم محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل:
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نسم نقد ته وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یو یې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی یو دغه نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په منځ کې بلاړه وه. داونه پټون
او د خبرونې پورسیو کې په واوري چې په غزنی کې د ناوې په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مصر نور د کې دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د 28 په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دې غونډې ته امینې فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې دې نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دی، څلورم ښه تصویرونه پکې شته، پنځم ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي، شپږم همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنې نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې، اووم اغېزمن دی یعنې پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي، خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخي شي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخېدلی که نه دی، د اغلې فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغلارې ټولې وتړلې، نن می هغلارې ټولې وتړلې، هغلارې چې تر تا وې رسیدلې، هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پریخوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلپ کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خدا اوس چې نیمه شپه ده، خدا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری، تا کتاب مخ ته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې، د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوئی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقتی غونډه کې ځلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څل همدې وی کړکۍ ورښودل کیږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وایي چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې که هیستم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اغلې گهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سهاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیزي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته یې مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخ سره همشغي نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډېر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوي وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوې وای. دغې مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینهو لپاره ماتېدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګنده کړو کمی نه غواړې نه دې غواړم. که فنا لیکلي وایي د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کېږي لا به بهتره و. دغه نظر شفیقي خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخر خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کیسه یې سده، هم تصویرونه. دا د شاعرې په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسېږي نه پوهېږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سهاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکوو، او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو، مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپلې نیمګړتیاو ته غواړو چې متوجه کړو، او که چیرې ښه روان وي هغه وهڅېږي، او که چیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلې ساک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتن شاعر یا لیکوال د ځان دفاع کوي. اغل فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړ؟
اغل فنا یعنی مونږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. مونږ ویل چې مونږ پخوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې مونږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د ده په خوښه به نه وو، د ده په سلیقې به سم نه وو، نو هغې ته به یې داسې په ورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې د دې شخصیت ده د هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د زما په علاقې برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې وو، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسو څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسو نه چې تاسو زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه، ته زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسو هغه برخې را ورسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتې چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هره کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کوي دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک دی با اثر منفی اړخ بیان کړي دا اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپله د افغان ادبي بهیر د جنو غونډو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لور ته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع ونه کړي فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری وو او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې یو چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسو چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یوه کوچنۍ کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه، داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالات ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي، رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شاته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانعو اوړي، تیریشي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همداسې کنه؟
بالکل بالکل همدا خبره ده کنه، چې خیال هغه ځایونو ته وزر کوي، هغه ځایونو پورې رسیږي، هغه ځایونو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور که دا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د یوې فارغې په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټورې وي دا غونډې؟
ډېری به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي، او هر جلې چې په دې بهیر کې شته هغه هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلی، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلی هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ موږ ته راخلي چې هغه موږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه موږ ورنه نوي سیزونه زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ښځینهوو له غونډې د نارینهوو آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا واورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت یې پیل کړی، او له نیکه مرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه اوبه مخ یوسي، او د ادب د هغه ګلونو تنده خړوب کړي، او د لا ښایست رنگ ورکي چې له شعر، شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري مهالویش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې مهالویش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعرې، لیکل شوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو ویشل شوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدای شي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفادې وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه انشاءالله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو، تر څو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخ شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیروي، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپله وسه موږ سره په ادبي خپرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیږه ډیره پراخه ده، له پیله د ګلبن د مسؤلینو هڅې دا دي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. دا مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح د هغه استعداد، وړتیا او اوسنی حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نرامنسته کې شي ځکه چې په افغانستان کې انټرنیټ کمزورې ده.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کمرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوي او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال له موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیله ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسؤل ښاغلی عمر څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اورو.
غوزانو لویه ونه د کلی په مینځ کې بلاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه د لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه را پریوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې نمېوې درنې شوې، چې ټس دوی غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د مېوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي؟ زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالې پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. د غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تېرې شي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یادې کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمي تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمي نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند دی، الکتریک په نوم باندې دی. هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یوه برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژۍ سره اړیکې لري. او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یوه برخه یې د پوښتنې په ډول ده او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي او بیا بېرته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بېرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضد وه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته ما مثال په ډول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د یو انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي. سایکالوجیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، هغې ډول ورته یادونه کوو. هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړي دي.
او نه، دا د داستاني ادبیاتو سره داسې څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د کې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یوه نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېزمن دي، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یوه دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوې ده، او دا ثابته شوې ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوه خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې ویل کېږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کار، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې دا کومې خبرې کړي، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوښ ژوند کتاب د استرالیایي لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړی چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولی نړۍ ته په درڅل وخت ژبه ژباړل شوی چې له نیک مرغه پښتو ژبې ته هم مرزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیون زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولې کتاب دی چې انګیزه بخونکې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو او فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نه ارزي. خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترځنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت په ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندویو ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون په 14 د جمعې پورس په کابل کې وشوه. دا کتاب 170 صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په 1970 کال کې هجری کال کې په گئیس جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤول مدیر و په وګو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات دی وي او مختلف راغلی چې هغه د اقتصاد برخه و، اقتصادي هغه و لیکنه وي. دا کتاب په 4 فصلونو ویشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته د هم دی یادونې وړ ده چې کتاب به اکثر مقالې په هغه وخت کې په ګیز کې په دري ژبه باندې خپرې شوی وي، خو کتاب پښتو کاپي هم ترتیب شوی ده او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو راوتلی دی، د چاپ نه هم په دري هم په پښتو باندې هم مهاله. البته د یادونې وړ ده شیبر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په گیس کې ولته په وخت کې محدود خلق ولوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دوه مقالو باندې تیر شوی دی، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلیری هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي او بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستاسو رادیو مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوزو د ادبي هڅو په اړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسي شیبه د افغان جنو او شوزو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دود په غزنی کې زیات شوی دی. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوزې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د هنرونه چې مریض کې کار سوي دي، همدارنګ دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی ده. دغه کومې پخوانۍ روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅېږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسینه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوی ده. همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټیس پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورندارې نوي کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ور لویدلي دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به یې له نورو اورېدل. خو اوس بېرته شکر دغه رواج بېرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډېری دې ته متوجه سوي وسي اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بېرته د خپل رواج راځوندی کړو.
د دغه کمیسونو خولې ګریوان لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي. دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسونه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټیکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
مینا مینا راشا مجنونیا ملائلاشا مائی دا مائی دا تاویگا جانانا پا نتاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائلاشا مائی دا مائی دا تاویگا جانانا پا نتاشا زستایم تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستایم تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 پسوان لسترگو دے قرآن قربان شین خال پس نختان